شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې ده. خپرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې خپرونې په راپورونو کې اوري چې په جلال آباد کې د جاپاني خیریه مؤسسې پی ایم ایس رئیس ډاکټر ناکامورا او څو همکاران نن په یوه حمله کې ووژل شول. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدلی سئ. د دې ساعت مهم خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی د ننګرهار کې د پی ایم ایس په نوم د جاپاني مؤسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا چې نن سهار په یو برید کې ټپي شوی و په روغتون کې سا ورکړه. د کندوز په دشت ترچي ولسوالۍ کې امنیتي سرچینې ویلي چې څلور تنه سیمه ییز پولیس وژل شوي دي او د امریکا د اساسو جرګې په قاطع اکثریت ولایحه تصویب کړی چې پر اساس به یې په لوړ پوړو چینایي چارواکو باندې د اقلیت مسلمانانو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګول سي. د خبرونو تفصیل په ننګرهار کې د پی ایم ایس په نوم د جاپاني مؤسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا چې نن سهار په یوه برید کې ټپي شوی و په روغتون کې سا ورکړه. د ننګرهار د والیوان اتولا خوګیرني څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. په هغه برید کې چې نن د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې شوی و د ډاکټر ناکامورا پر موټر شوی و د نور 15 همکاران چې ټول افغانان دي هم وژل شوی دي. وژل شوی کسان د ډاکټر ناکامورا درې ساتونکي د هغه موټر چلوونکی او یو بل ملګری دی. د امریکا سفارت د بریټ پکلاکه غندلای دی. ډاکټر ناکامورا له کلونو راهیسې د افغانستان په ختیځ خاصه تر ننګرهار کې د کرنې او بلګولو پروژې مخته وړلې چې د شو خدمتونو په خاطر افغان ولسمشر اشرف غني د افغانستان تابعیت هم ورکړی و. تر اوسه د بریټ مسولیت چا نه دی منلی. د کندوز په دشت ترچي ولسوالۍ کې امنیتي سرچینې ویلي چې څلور تنه سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. دغې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له ښودلو ډډه وکړه نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ اړوند پر امنیتي پوستو برید کړی و او په نتیجه کې څلور سیمه ییز پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. بلخوا د کندوز امنیې قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني په دشت ترچي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو برید تایید کړی او زیاته ویي چې په دې برید کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله وشته خو دقیق شمېرې نه دی معلوم. په ورته وخت کې زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د ویلي چې د وسلوالو طالبانو په دې برید کې د دوو قمندانانو په ګډون اوولس تنه ملي پولیس او سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. افغان چارواکي دا اداره دوي. زموږ خلاصه د راډیو وري د امریکا د اساسو جرګې په قاطع اکثریت یو لایحه تصویب کړې چې پر اساس به یې په لوړ پوړو چینایي چارواکو باندې د اقلیت مسلمانانو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګول سي. لایحې ته 402 وکیلانو مثبت او یوازې یو منفي رایه ورکړه. په سپتمبر میاشت کې سنا جرګې هم په دې اړه یو لایحه تصویب کړې وه. دواړه لایحې سره جوړه کیږي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ورلېږل کیږي څو یې لاسلیک او یا هم ویټو کړي. د اویغور 2019 په نوم د لایحه د پیکنګ لخوا د چین په شمال لویدیځ کې په شمال ویدیز شینجین ایالت کې د بشري حقوقو پراخه سرغړونه تر انتقاد لاندې نیسي. هلته شاوخوا 1 میلیون اویغور مسلمانان میشتي چې اوس وخت د چین د حکومت لخوا تر څار لاندې کمپونو کې ساتل کیږي. د امریکا د اساسو جرګې د لایحې چین غوسه کړی او انتقاد یې ورباندې کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې امریکا د سمدستي خپلې غلطي اصلاح او پرې نشدي چې د شینجین اړوند لایحه قانوني بڼه خپل کړي. چین همدارس په امریکا ژغ کړی چې د شینجین اړوند موضوع څخه په استفادې سره د چین په کورنیو چارو کې لاسوهنه بند کړي. د چین حکومت تل دارت کړی چې اویغور مسلمانانو سره بد چلند کوي او ویلي دي چې د روزنې کمپونه د هغوی د تعلیم لپاره پرانیستي. په کمپونه کې د چینایي چارواکو په خبره خلکو ته حرفوي زده کړې ورکول کیږي څو افراطیت او ترهګرۍ ته مخه نه کړي. د فرانسې او امریکا متحده ایالاتونو ولسمشرانو له روسیې سره د هر اړخیزو مذاکراتو غوښتنه وکړه. ایمانوئل ماکرون پرون په لندن کې د ناټو د سرمشریزې پر لومړۍ ورځ له روسیې سره د ستراتیژیکو مذاکرو پر اهمیت ټینګار وکړ خو زیاته یې کړه چې د ناټو متحدان باید له دغې هیواد سره نور هم په پرانیستو سترګو مذاکرو ته کښېني. دغه ګډ خبري کنفرانس ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې له روسیې سره د مذاکرو ملاتړ کوي او تر دې مخکې یې په دې اړه کمپاین هم کړی دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې امریکا او فرانسه د تجارت پر سر لدینو وړو اختلافونو سره سره د پنګونو په اړه د نظر توافق لري. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې مخکې ویلي و چې هیواد یې د ګډو خطرونو له دې جملې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره له ناټو سره همکاري ته چمتو دی. د ناټو د غړو هیوادونو رهبران پرون د بریتانیا د ملکې دویم الیزابت میلمانه وو. وروسته د صدر اعظم بوریس جانسن استوګنځي ته ورغلل. په لندن کې د ناټو پوځي تړون د اویایمې کلیزې په مناسبت د ناټو سرمشریزه نن چهارشنبه هم دوام کوي چې د نړۍ پر ځینو مهمو موضوعاتو به پکې بحث وسي. او روسیه پرون د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړی تورن کړ چې په توقیف کې د خپلې ناروغۍ جعلي اواز اچولی وه. روسیه وایي دغه امریکایي چې له یوه کال د جاسوسۍ په تور په توقیف کې دی، د دې لپاره چې خپلې قضیې ته د خلکو پام واړوي. په توقیف کې ورسره د سوي بد چلند په اړه هم دروغ ویلي دي. پاول ویلان چې امریکایي، برتانوي، کاناډایي او ایرلندي پاسپورټونه لري، د تیر کال په ډسمبر میاشت کې د جاسوسۍ په تور د روسیې د امنیتي خدماتو ادارې د اجنټانو لخوا په مسکو کې د خپل هوټل په کوټه کې ونیول سو. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. نن چهارشنبه ده د لنډیا قوس 13 د دسمبر 14 اوري چې په جلال آباد کې د جاپاني خیریه مؤسسې پی ام اس رئیس ډاکټر ناکامورا او څو همکاران نن په یوه حمله کې ووژل شول. ناکامورا څوک وو؟
ناکامورا واقعا د افغانستان په ختیځ کې په دې ولسیزه کې یو زیاتر دی ولسیزه نه واقعا ډیر پرمختیايي کارونه کړی وو.
دا هم اوري چې په کندوز کې له دوو اونیو د وسلولو پر ضد پوځي عملیات روان دي، خو خلک وایي
وای عملیات کو خلګم بے ځای کیو ګردا سرګردانه کی هغه سولار سے بیرته ګور سے بیا غزای دشمن د کړی.
په بهرونی موضوعات کې وری چې د امریکا د استاد جرګې پر زینو چنی چارواکو د بندیز لپاره یو لایحه تصویب کړله. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نور مطالبه ترڅنګ اوریدلای شئ. په کابل کې د امریکا سفارت په جلال آباد کې د جاپاني خیریه مؤسسې پر رئیس حمله وغندله. د هغه له کورنۍ سره خواخوږي شولې ده. د جاپاني خیریه مؤسسې پی ام اس رئیس ډاکټر ناکامورا په جلال آباد کې د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوجانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړې ده. په حمله کې د ډاکټر ناکامورا ساتونکي او موټر چلوونکي هم وژل سوي دي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي، وروستي جزئیات به له ده څخه واورو. اکرام صاحب ستاسو سره په دې اړه وروستي جزئیات څه دي؟
صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل په دغه حمله کې چې نن سهار رامنځته شوه، په لومړي سر کې ډاکټر ناکامورا ټپي شوی او اوس د نګرهار ولایتي چارواکي وایي چې دوی نو غوښتل چې خپل ډاکټر ناکامورا کابل باګرام روغتون ته انتقال کړي، خو د نګرهار په هوایي ډګر کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی سوشي بي وړاندې ازادي رادیو ته ویل
اشفانه د نن سهار په خپله کې د ډاکټر ناکامورا پنځه همکاران چې څلور ساتونکو یو موټر چلوونکي او د شهیدان شوی وو. ډاکټر ناکامورا ټپي وو، د لومړنۍ درملنه په حوزه روغتون کې ترسره شوه. کله چې باګرام ته لیږدول کېدو د ننګرهار په هوایي ډګر کې د چ کله لیږدول کېږي، هغه حالاتو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي او په حق رسیږي.
پی خنن سهار وشو او په د دې ترڅنګ چې ډاکټر ناکامورا پکې وژل شو، پنځه نور کسان چې درې د نوموړي ساتونکو یو ډرور او یو بل همکارو دا پکې مهم وژل شو. د پیخي مسولیت تر دې د مکومې وسلواله ډلې په غاړه باندې نه دی اخیسته. وسلوالو طالبانو په دغه پیخه کې خپل لاس لرل رد کړی دی او حکومت هم نه دی ویلي چې دا کار د چاو. ډاکټر ناکامورا په ننګرهار کې زیات وخت د کارن یو بولګولو په برخه کې د پروژو د پرمخړلو په برخه کې ډیر کارونه کړي وو. په ځنګړي ډول د خېوی ولسوالۍ کې د کانال یو پروژه تطبیق کړي و، دغه شان د کامی په ولسوالۍ کې د سربند یو پروژه تطبیق کړي و چې سلګونه زره کورنۍ وترې ګټه اخیسته او استفاده یې ترې کوله. دغه کارونو په ویاړ باندې سمو دوړان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خاغلی ناکامورا ته د افغانستان افتخاری تابعیت هم ورکړی وو. نو په ټوله کې ناکامورا د دغه سیمې لپاره د سیمې اوسیدونکو وایي چې د ختیځ او په ځانګړي ډول د ننګرهار لپاره د زراعت په برخه کې ډېر ګټور ثابت شوی او هغه څه چې په سوشل میډیا باندې په کمنټونو کې راځي د دې سیمې خلک یې په مړینه باندې او په دغه پیښه باندې ډېر زیات خواشینی دي او دغه پیښه یې غندلې ده. بلې صالح
اکرام صاحب، د پیښې په اړه څه ویل کیږي چې دا به چا ترسره کړی وي؟ ځکه چې په خبرونو کې راغلي چې تر اوسه چا مسؤلیت نه دی منلی.
تر دې دمه لکه څنګه چې تاسو ویل چای مسؤلیت نه دی منلی، حکومت هم مستقیم ډول چاته ګوته نه نیسي. خو ډاکټر ناکامورا د کونړ په سین باندې بندونه جوړول او د کونړ سین اوبه راپورته کول د نهرونو په شکل او د کانالونو په شکل باندې وړاندې هم دغه ډول یو پیښه شوې وو. د ویل کېږي داسې چې په 2008 کال کې ناکامورا بل ملګری هم د نامعلومو وسلوالو له لورې نه دغه سي تختول شوی وو، وروسته بیا هغه ووژل شو. حتی تر دې حده ویل کېږي چې هغه هم د ناکامورا ورو ورو. نو تر دې دمه معلومه نه ده چې پیښه چا کړي. وسلوالو طالبانو په کې لاس رد کړي دي، ویلي دي چې دوی د خیریه موسسو د کارکوونکو سره همکاري کوي په بیلابیلو سیمو کې. نو لا معلومه نه ده، حکومت هم لاس نه دي ویلي چې په دې پیښه کې به د چا لاس وي.
ډېره مننه د اکرام الله. اکرام، په راپور کې مو اوریدل چې د جاپانی خیریه مؤسسې پی ایم ایس رئیس ډاکټر ناکامورا په جلال آباد کې د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو. ډاکټر ناکامورا له کلونو راهیسې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول ننګرهار کې د کرنې او اوبو لګولو پروژې مخته وړلې چې د ښو خدمتونو په خاطر د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان تابعیت هم ورکړی وو. ورزو سهرګل امیرزی ته په جلال آباد کې زموږ خبریال له ده څخه باورو چې په ننګرهار کې د دې پیښې په اړه د ننګرهار اوسیدونکي څه فکر کوي. امیرزی صاحب،
مننه صالح صاحب. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرونو کې وویل، موږ چې دلته د بېلابېلو اوسیدونکو سره د جلال آباد ښار وغږېدو، واقعیا دوی د زړه د خفه دي او د دوی په نظر باندې چې د کامورا وژل د افغانستان د پرمختګ، خصوصا د ننګرهار د پرمختګ وژنه ده. ځکه چې د ننګرهار د پرمختګ لپاره ځینې پروژو سره همکاري کړي، ځینې پروژې ډیزاین کړي دي، د خیری بنسټونو سره په دې اړه باندې همکاري کوله. نو دای د کوم سیاسي سړی نه و، بلکې یو د خیری بنسټ یو همکار انسان و، د وژل د ننګرهار د پرمختګ لپاره ښه نه بولي.
بلې امیرزی صاحب، د ډاکټر ناکامورا د ساتنې لپاره ولایتي ادارې څومره تدابیر سنجولي وو؟ ځکه څنګه چې مخکې د اکرام په راپور کې هم وو چې تر دې مخکې دغه سي پر یو بل مشر باندې داسې حمله شوې وه، آیا د ننګرهار ولایتي چارواکو د امنیت لپاره لازم تدابیر سنجولي وو؟
ویل چې د ناکامورا د ساتنې کې ورسره وو او د دې حفاظت لپاره تابع نیول شوی و. خو د دې په نظر باندې چې د دې په خبره چې دښمنانو وکړه شول چې په ناکامورا باندې بیا هم برید وکړي، دوی هم وایي چې د دې لپاره څېړنې روانې دي تر څو وکولی شي معلوم کړي چې دا برید د چا وو او ولې په ناکامورا باندې برید وکړ. نو تر اوسه پورې دوی په دې اړه باندې څه ډېر څه وایي هم نه، خو وایي چې موږ د ټولو د ننګرهار خاص ډول د ننګرهاریانو د ساتنې لپاره خپله هڅه او کوششونه کوو، خو بیا هم دوی وایي چې دښمن په غلچکي ډول باندې دغه څه کړي دي.
بلې امیرزی صاحب، څه ویل کېږي چې دا حمله به چا کړي وي؟
نو د افغان حکومت او د ننګرهار امنیتي مسؤلینو تر اوسه پورې په چا باندې په ښکاره ډول ګوته نه ده ایښي، خو بیا هم دوی همدغه یوه خبره چې کوي، د هېواد دښمنان او د پرمختګ دښمنان دا کار کړی دی. ولې خاص ډول باندې چا نوم نه دی اخیستی؟ او وسلوال طالبانو هم د ده مړینه رد کړې ده او ویلي دي چې دوی د په دغه وژنه کې لاس نه لري. نو حکومت هم څنګه وایي تر اوسه پلان چا په غاړه نه اخیستی.
ډېر مننه سحر ګل امیرزای وو په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال چې د جاپاني مؤسسې پی ام ایس د رئیس ډاکټر ناکامورو د وژل کېدو په اړه د ننګرهار د اوسیدونکو له نظرونو خبرولو. د افغانستان په ختیځ کې مو د ناکامورو د کارونو د موثریت او د ده د وژل کېدو په اړه اکرام الله اکرام په افغانستان کې د کرنې له یوه متخصص انجینیر میرویس خوژانی سره مرکه کړې. ښاغلی خوژانی د لومړی د ناکامورو د کارونو په اړه وایي.
ناکامورا واقعا د افغانستان په ختیځ کې په دې وه لسیزه کې یا زیاتر د یوې لسیزې نه واقعا ډېر پرمختیایي کارونه کړي وو، او دا چې د افغانستان دښمنانو دوی نه غوښتل چې دا کارونه ادامه پیدا کړي، او بالاخره نن سهار د شاهي ماڼۍ په 500 متره کې د یې ووژه او سره د 2 افغانان شهیدان کړه. دا واقعا یو ډېر دردونکې پیښه ده، او دا د افغانستان د بیا رغونې لپاره او په خصوص د نړیوالې ټولنې تعهد د افغانستان دپاره، پس یو نړیوال کس چې هغه ته دې ته لیوال وي چې د افغانستان تابعیت هغه ته ورکړل شي، او بالاخره موږ ونه شو کولی د هغه امنیت وساتو. نو طبعاً دا ډېره غټه ضایع ده د افغانستان دپاره، او دا نه جبرانېدونکې ضایع ده.
خوګنی صاحب، سره له دې چې وسلوالو طالبانو په دغه برید کې لاس لرل رد کړي دي، څوک کېدلی شي فکر کوي چې په دغسې د ښار په منځ کې د یو کس چې هغه دغه په برخه کې کار کوي، د پروژو د تطبیق په برخه کې کار کوي، سروکار یا عامو خلکو سره څوک کېدلی شي؟
افغانستان بدبختانه چې په 2 لسیزو کې د مختلفو خلکو د مختلفو وسلوالو ډلو زاله ده، او دلته نه یوازې دا چې طالبان دي، ځکه طالبان خو اوس د افغانستان رسمي مخالفین دي، تصویر نه چې خبرې ورسره شروع دي، د سولې پروسه ورسره روانه، دلته نورې ډلې هم شته چې هغوی ځنې د نورو هیوادونو کارونه له پرمخ باندې وړي، او نه غواړي چې افغانستان یا په تیره په هغه سیمه کې چې هغه د یو هیواد سره سرحد دی، په غیزه کې د اوبو مهارولو، په غیزه کې بیا رغونه، دا هغه څه دي چې دا ټول منطقوي مسائل دي، او په دې باندې باید ډېر ژور فکر وشي، او په دې باندې ډېر ژور تحلیلونه باید وشي چې څنګه کېدای شي چې یو څوک چې هغه د افغانستان په ختیځ کې هغه بیا رغونه کوله، هغه د کونړ د سیند اوبه مهارولي، هغه نور پراختیایي برنامې لرلې، او هغه په سهار د دفتر ته تک په محل باندې هغه د شاهي ماڼۍ 500 متره کې هغه وژل کیږي. دا غنې پښتنې دي چې د افغانستان استخبارات، د افغانستان شورای امنیت دي ته باید ځواب وایي، ځکه طالبان هیڅ کلم د څه کار نه کوي، ځکه دا تقریبا 15 ساعته په افغانستان کې وو، نو ولې دا پیښه نه رامنځته کیده؟ دا اوس څه دی ځنې ډلې ټپل شته دي چې دا مسایل رامنځته
کیږي. غنې صاحب، اوس چې ناکامورا ووژل شو، د دې په پیل شو کارونو باندې په ټوله کې په ختیځ کې د خیریه موسسو په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات درلودل؟
ډیر زیات تاثیر به البته د خپل د پی ام ایس پروژه باندې به فوق العاده تاثیر ولري. د پی ام ایس پروژه امکان دی ولري چې حتی بند هم شي، اما نور خیریه موسسات یا دوبم تر یو وخت پورې به دغه تهدیدونو سره به مواجه وي، خو ان شاء الله زه مطمئن یم چې کارونه به ورو ورو پر مخ باندې ځي، او ان شاء الله دونه خاص تهدید به هغو ته مواجه نه وي، ځکه د افغانستان د کله ناکله داسې پیښې په ګرامنځته کېږي. خو د پی ام ایس په پروژه باندې او د ناکامورا په کارونو باندې به فوق العاده منفي تاثیر ولري، او حتی امکان دی وشي جاپان هیواد دا پروژه وتړي، او یا هم نور ځینې تصامیم ونیول شي. خو دا ډېر بد اغېزه به په دې کار باندې ولري.
د کرنې یو متخصص میرویس خوژانی و چې په ننګرهار کې د ناکامورو د کارونو د موثریت په اړه خبرې کولې. او د نن ورځې اقتصادي خبرونه له خاطر پردیس ناورو.
د ننګرهار ولایت د کانال عمومي رئیس وایي سږ کال به شاوخوا 200 ټنه د زیتون تیل په دې ولایت کې تولید شي. د دې ولایت د کانال عمومي رئیس پرویز علي نن ازادي راډیو ته وویل تیر کال په ننګرهار ولایت کې شاوخوا 500 ټنه د زیتون تیل تولید شوي وو چې سږ کال به دغه رقم 200 ټنو ته پورته شي. د ښاغلي علي په خبره هیله شته چې سږ کال له دې محصول څخه 15 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه شي. د یو بل خبر له مخې سږ کال په ننګرهار کې د سترسو تولیدات هم د تیر کال په پرتله 2 برابره زیات شوي. د ننګرهار د عمومي کانال رئیس الیوی تیر کال 1500 ټنه ستروس تولید شوی، خو سږ کال دغه رقم 2500 ټنه ته لوړ شوی. د افغانستان مالی وزارت وی ډیر ژر به د هیواد ګمرکات په نوي عصري او برېښنایي وسایلو سنبال شي. د دې وزارت ویان شمروز خان مسجدین نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ګمرکات به په سکنرونو، برېښنایي تلو او نظارتي کمرو پوښل شي. د دې وزارت ویان همدا شنویل دي وروسته به د ګمرک په برخه کې د کډرونو لپاره خالي بسونه د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو د کمیسیون لخوا سیالۍ ته وړاندې شي.
ها رسیده، کمره ها هم در حالت نصب است. پس از بعد منابع بشری و بعد بعد زیربنا اقدامات انجام شده و این اقدامات ادامه پیدا میکنه تا ما بتانیم زیربنا و منابع بشری گمرکات بهتر و خوبتر بسازیم.
خو په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي په دې وزارت کې یو شمېر کارکوونکي له ځواکمنو مافیایي ګروپونو سره اړیکې لري چې دغه وزارت په فساد ښکېل کړی. اقتصادي کارپوه شبیر بشیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه ډول اقدامات په اوږدمهال کې ګټور تمامېدای شي او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اتاوي افغاني اتیا پوله، یو یورو شپږ اتیا افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل یو افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ نوي پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ پنځوس پوله، زر هندي روپۍ یوولس سوه افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه نهه نوي افغانۍ.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم یو بهرني مسله تعقیبو. د امریکا د استاذ جرګې د چین پر ځینو چارواکو د بندیز لپاره یوه لایحه تصویب کړله. د دې لایحې د تصویب د دلیل او د چین د احتمالي عکس العمل په اړه له اسمت سروان سره خبرې کوم چې په سټوډیو کې راسره دی. سروان، صاحب خبرونه ته راغلاست. اول د امریکا د استاذ جرګې له لوري د تصویب شوې لایحې جزئیات که له اوریدونکو سره شریک کړي چې په دې کې سره غلي.
مننه صالح صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، د امریکا د استاذ جرګې یوه لایحه تصویب کړې ده. دا لایحه دوی په قاطع اکثریت تصویب کړه چې په اساس به په جکپورو چینایي چارواکو باندې د اقلیت مسلمانانو د ځپلو په خاطر بندیزونه لګول کیږي. وکیلانو لایحې ته څلور سوه اووه مثبت او یوازې یوه منفي رایه ورکړه. وکیل چې ډېرو کمو لایحو ته دومره غوڅ اکثریت رایه ورکول کیږي. په سپتمبر میاشت کې سنا جرګې هم په دې اړه یوه لایحه تصویب کړې وه. دواړه لایحې سره یو ځای کیږي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استول کیږي څو یې لاسلیک یا هم ویټو کی وروستۍ پریکړه یا د ولسمشر ده هغوی که توشیح کړه نو دا بیا په قانون بدلی شي او په چین باندې بندیزونه د دې په اساس لګول کیږي. د ایغور 2019 په نوم دا لایحه د پیکینګ لخوا د چین په شمال لویدیز شنجن ولایت کې د بشري حقونو پر پراخو سرغړونو انتقاد کوي. هلته سالی صاحب شاوخوا یو میلیون ایغور مسلمانان میشتي چې اوس وخت د چین د حکومت لخوا تر څار لاندې کمپونو کې ایسار ساتل کیږي. خصوصا دا ویل کیږي په دې باندې ډېر زیات انتقاد ده چې له دوی څخه ماشومان اخیستل کیږي او بل ځای روزل کیږي. هغوی نه د خپلو پلرونو میندو په ژبه پوهیږي بیا او نه یې په دین او مذهب باندې پوهیږي. دا دوی وایي چې د بشري حقونو د ټولو اصولو او قوانینو سرغړونه ده.
بل سروان صاحب، چین کوم عکس العمل ښودلی دی په دې اړه؟
هو، چین د امریکا د استازو جرګې دې لایحې سخت غوسه کړی دی او انتقاد یې ورباندې کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې امریکا دې سمدستي خپله غلطي اصلاح کړي او پرې دې نشته چې د شنجن اړوند دا لایحه قانوني بڼه خپله کړي، یعنی ولسمشر دې توشیح کړي. چین همداراز په امریکا ژغ کړی چې د شنجن له موضوع څخه په استفادې د چین په کورنیو چارو کې لاسوهنه بنده کړي. د چین حکومت تل دا رد کړی چې له ایغور مسلمانانو سره بد چلند کوي او ویلي دي چې د روزنې کمپونۍ د هغوی د تعلیم لپاره پرانیستې دي، نه دا ده چې مخکې ما اشاره وکړه چې ماشومان ترې ګرځوي او هلته روسي له میندو پلرونو جلا. په کمپونو کې د چینایي چارواکو په خبره خلکو ته حرفوي زده کړې ورکول کیږي څو افراطیت او ترهګرۍ ته مخه نه کړي. یعنی دوی ګمان دا ده چې که له میندو پلرونو یا په خپلو اصلي کورونو کې وي هلته ورڅخه افراطیان جوړیږي.
ډېر مننه له اسمت سروان څخه. مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د چین پر ځینو چارواکو د بندیز لپاره یوه لایحه تصویب کړله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندوز چارواکي وایي چې له دوو اونیو د دې ولایت په ځینو برخو کې پوځي عملیات روان دي، خو خلک ټینګار کوي چې په تصفیه شویو سیمو کې دې تحکیماتو ته توجه وسي. اجمل آریان او نور تفصیل.
په کندوز کې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د پامیر یو سل لس په نوم تصفیوي عملیات پیل کړی، خو د دې ولایت اوسیدونکي انتقاد کوي چې امنیتي او دفاعي ارګانونه د تصفیه شویو سیمو د امنیت ټینګښت ته جدي توجه نه کوي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عبدالمتین زمانی په دې اړه وویل:
وایي عملیات کوو، خلک هم بې ځایه کوو، ګرد سرګردانه کې هغه سې ولاړ سې بېرته ګورې سې بیا هغه ځای دښمن ډک کړی، نو داسې خوشې خلک غولوي. نو که عملیات کوي خصم عملیاتو کې چې ګرده بیغمه سي په آرامه سوکاله ژوند کې.
د دوی په وینا چې هر کال د ژمي په رارسېدو سره دولت د کندز په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات پیلوي، خو تر اوسه پورې د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې کوم مثبت بدلون نه دی راغلی. د نوموړي ولایت یو تن بل اوسېدونکي حامد ساحل په دې اړه وویل:
نو داسې عملیات ډېر په کندز ښار کې البته شوي دي، نو کومه نتیجه نه ده ورکړې او خلک هم البته ډېر په تنګ دي. نو کله چې هغه سیمې دوی لاسته راځي، دولت لاسته چې راځي، باید هلته خپله پوستې ابیزونه جوړ کړي تر څو دویم ځل لپاره د مخالفینو لاسته لاړې نه شي.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم ټینګار کوي چې باید په تصفیه شویو سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شي تر څو د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو مخه ونیسي. د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیري په دې اړه وایي:
تر یو کیلومتري او د اقل تر کوم کیلومتري شهر کندز
اوس مهال د کندز ښار په یو کیلومتري او دوه کیلومتري کې طالبان فعال حضور لري، او تر څو چې د ښار اړوند سیمې د طالبانو له وجود څخه پاکې نه شي او دغه عملیات چې د کندز ښار په لرو سیمو کې ترسره کیږي د ښار امنیت ته هیڅ ګټه نه رسوي. له دې سره سم د کندز امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د امنیت تامینولو په خاطر دوی په تصفیه شویو سیمو کې پوځي قرارګاوې جوړوي تر څو د ترهګرو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي. د دغه ولایت د امنیت قمندان جنرال عبدالرشید بشیر په دې اړه وویل: له کومې ورځې چې عملیات پیل شوی موږ ښې لاسته راوړنې لرو، ځکه د طالبانو یو شمېر مهم قمانداران پکې وژل شوي او دغه راز ځینې سیمې هم د دغې ډلې له وجود څخه پاکې شوي دي. د کندز امنیتي چارواکو په وینا د پامیر یو سل لس تصفیې عملیاتو له پیل څخه تر اوسه پورې لسګونه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او دغه راز د کندز ښار اړوند د تلوکې، د ازبکانو کلی، قنداري خوشلاق او د دمشق کلي د دغې ډلې له وجود څخه پاک شوي او عملیات لا هم په سیمه کې دوام لري.
په کابل کې نن ورځپاړو د انتخاباتي لانجې تر څنګ د یوې نظر پوښتنې په اړه لیکنې خپرې کړي دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
سرخط ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې خوشبیني ښودلې چې د ټاکنو لانجې مخ په ختمېدو دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي: سره له دې چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د ټاکنو د پایلو د اعلان په وړاندې تر ټولو ستر خنډ دی، خو داسې اندېښنې هم شته که وضعیت مثبت لوري ته ولاړ نه سي، ښایي ولسمشۍ ټاکنې د تیر په څیر هم لانجمنې او هیواد کړکېچ ته ولاړ سي، یا هم د ملي وحدت حکومت په څیر یو بل حکومت جوړ سي. د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې داسې ښکاري چې دا ځل به د 2014 میلادي کال سناریو تکرار نه سي. سرخط د سرمقاله لیکوال سپارښتنه کوي: خدا ده چې د ټاکنو کمیسیون خپل چارې ګړندۍ او د ټاکنو پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. ټول نوماندان باید ورته غاړه کیږدي، ولسواکۍ او د ټاکنو ملي پروسه یرغمله ونه نیسي او نه هم په دې مهمه پروسه د خلکو باور ته زیان ورسوي. په ورته وخت کې ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي چې د ټاکنو کمیسیون له انتخاباتي رفتاره خلاف کړنې ترسره کوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي: تر اوسه د 300,000 رایو برخلیک نه دی معلوم، چې دا موضوع ډېره حساسه، مهمه او په پایلو تاثیر لرونکې ده. د سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي چې کمیسیون دې په دې برخه کې له صداقته کار واخلي او خپل دنده دې په ښه توګه ترسره کړي چې د ټاکنو باور ته زیان ونه رسیږي. بلخوا کابل چاپ یو شمېر نورو ورځپاڼو بیا د آسیا بنسټ له لوري په ترسره شوې ټول پوښتنه لیکنې او تبصرې کړي دي. د دنیا ورځپاڼې په سرمقاله کې ویل سوي: د آسیا بنسټ په نوې ټولپوښتنه کې راغلي چې له 80% زیات افغانان له سولې ملاتړ کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور له ټولپوښتنې جوتیږي که په تیر کې افغانانو د یو بل په وړاندې ټوپک اخیستی و، خو اوس غواړي چې یو بل ته د سولې غېږ ورکړي او له دې وروسته په سوله او برابرۍ کې ژوند وکړي.
کابل ولایت نه دغه پرای باندې یو رسخان وال کې داسې د رقم حکومت د سره کم نظام د وسداره زر زر اعلان کې یو سمشر یا پاچا مشتوانو کې تای خو بخیر رسخان شروع کړی ده. السلام علیکم و رحمت الله.
سب خدا د ورور د ازمی سره چې په نیلا له واده وکړي خدای ونه کړو چې هغه کاري عملي وکړي بندو واده شانو سره وادي وکړي او بیرته هغه وادي وواده هم پر ځای نه شوه. نو دا اشرف غني سموزمور صاحب پایش ده چې دی دا زموږ وادي پر ځای کې او دغه وندو د تورې وندو د تازي وندو د ارغنده وندو دا وندونه یې وادي وکړي د قطپوو د ډېرو کارو وادي وکړي خو یوه هم عملي نه شوه. وسلام
کندهار ولایت د کندهار ښار څخه د ماشا خبره کوم. ازادي راډیو څخه ډېر مننه کوم د خلکو مشکلات راروان چارواکو پر رسوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د غرمې 12:30 بجې سوي د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوړی.
په ننګرهار کې د پی ایم ایس په نوم د جاپاني موسسه مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا چې نن سهار په یوه برید کې ټپي شوی و روغتون ته پر لاره سوار ورکړه. د ننګرهار د والی ویان اتاولا خوګېنه ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. د برید نن د جلال آباد ښار په لمړی ناحیه کې شوی چې د ډاکټر ناکامورا پنځه نور همکاران چې ټول افغانان دي هم وژل شوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د برید په کلکه غندلی دی. د دې برید مسؤلیت اوسه چا نه دی منلی. افغان چارواکي په زابل ولایت کې د 15 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو او یو شتنورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په کندهار کې د 215 اتل قول اردو مرستیال ویان احمد صادق عیسی ازادي رادیو ته ویل چې دغه وسلوال د زابل پارغنده او شاجوی ولسوالیو کې د خالد په نوم په روانو پوځي عملیاتو کې وژل شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د استازو جرګې په قطع اکثریت یو لایحه تصویب کړې چې پر اساس به یې په لوړ پوړو چینایي چارواکو باندې د اقلیت مسلمانانو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګول سي. لایحې ته 401 وکیلانو مثبت او یوازې یو منفي رای ورکړې ده. په سپتمبر میاشت کې سنا جرګې هم په دې اړه یو لایحه تصویب کړې وه. د فرانسې او امریکا متحده ایالاتونو ولسمشرانو له روسیې سره د هر اړخیزو مذاکراتو غوښتنه وکړه. ایمانوئل ماکرون پرون په لندن کې د ناټو د سرمشریزي پر لومړۍ ورځ له روسیې سره د ستراتیژیکو مذاکراتو پر اهمیت ټینګار وکړ، خو زیاته کړه چې د ناټو متحدان باید له دغه هیواد سره نور هم په پرانیستو سترګو مذاکراتو ته کښېني. او روسیه پرون د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړی تورن کړ چې په توقیف کې یې د خپلې ناروغۍ جالي اواز اچولې وه. روسیه وایي دغه امریکایي چې له یوه کاله د جاسوسۍ په تور په توقیف کې دی، د دې لپاره چې خپلې زیته د خلکو پام وړوي په توقيف کې ورسره د سوي بد چلان پاړه هم دروغ ویل دي.
فهیم زابلی په خپل سیمه کې لیکلي پر ډاکټر ناکامورا برید پر ملکیانو برید دی او شاید دا کار دایښ ډلې کړی وي. عبدالواحد مدقیق له لوګره، حکومت او طالبان باید د خیریه مؤسسو کارکونکو ته ګواښ پېښ نه کړي ځکه چې هغوی له بیوازلو سره مرسته کوي. خپلواک صفای له لغمانه لیکلي پر خیریه بنسټونو برید د پاکستاني ایجنټانو لخوا کیږي. انګار خروټ لیکي چې له ټولو وسلولو ډلو څخه غواړو چې د خیریه ادارو پر کارکونکو له حملو لاس واخلي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع لیکلي د انتخاباتو پایلې کې جر معلوم نه سي بدی نتیجه به ولري. او عبدالنافی له کندهار لیکلي موږ د دولت څخه غواړو چې د انتخاباتو نتیجه ژر تر ژره اعلان کړي. د خبرونې په پاتې شبو کې د زهرو کاروان اونیزه پروګرام خبرېږي چې د نشي موادو د کارولو کاروبار او د کارونې د زیانونو په اړه پکې خبرې سوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې په افغانستان کې د ایډز له دریو زورو ناروغانو څخه نیمه موتادین دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهر کې مهمه پیښه راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کاپیسا ولایت کې نږدې 40 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د کاپیسا ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د قوس د میاشتې پر 3 نیټه د دې ولایت په مرکز کې نږدې 9.5 کیلوګرامه هیروین ونیول. دا هیروین په یو لارۍ موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې و چې د افغانستان له شمال څخه د کاپیسا لارې ختیځ ته قاچاق کړل شي. د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. د ننګرهار ولایت پولیسو د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشه مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادي رډیو ته ویل پلومړی پیخه کې پولیسو په چبرهار ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 15 کیلوګرام هیروین او 10 کیلوګرام چرس ونیول. پولیسو په دوهمه پیخه کې د بټیکوټ ولسوالۍ په یو کور کې 28 کیلوګرام چرس ونیول او د دې پیخې په توری د کور څښتن هم نیولې دی. په بادغیس ولایت کې سلګونه کیلوګرام نشه یي مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې له 1400 نوي کال راهیسې بیا تر اوسه پورې 1500 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد وسوځول. د یادونې وړ ده چې د یو اویا پیښو په تړاو څه د پاسه 50 تن قاچاقکوونکي عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د بدخشان ولایت پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین ونیول. د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ امنیه قمندان نجیب الله فرخاري ازادي راډیو ته وویل د دې ولسوالۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ملي امنیت په مرسته 15 کیلوګرامه هیروین ونیول چې د سوګنې په یو کور کې پټ کړل شوي او په پام کې وچی پر وړو قاچاق کوونکو یې خرڅ کړي. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور درې کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک وچې د نشي مواد په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په افغانستان کې د ایډز له دریو زور ناروغانو څخه نیمه معتادین دي.
تر اوسه پورې 2803 د چاوی پیښې د عامې روغتیا وزارت د ایډز د ملي کنټرول سره ثبت شوي دي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو عامل د نشې موادو اعتیاد دی.
یک تعداد خانمایی که نو از سر خوشناسی خانوادگی
یو شمیر ښځې داسې دي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله یې نشو ته مخه کړې ده.
دا چې نشه د مرګي په ناروغانو باندې څومره ناوړه اغېز لري په دې اړه له ډاکټر بشیر سروري سره مرکه لرو.
یقینا د مرګي یو شرط همدغه دی چې څوک تداوی لاندې هغه د اوږدمهال وخت لپاره دوا باید وخوري.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خو زما هیڅ نه یېږي، لکه همدا اوس مې چې د ورونو جنازو ته ګورم.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پېښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې.
اوس خپرونه په محتاجونو کې د ایډز د ناروغۍ په موضوع پیل کوو. په افغانستان کې د ایډز له دریو زور ناروغانو څخه نیمه معتادین دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د 2019 میلادي کال پیل څخه بیا تر اوسه پورې له دوی سره د ایډز 150 ناروغان ثبت شوي چې اولس یې د نشې موادو معتادین دي. دا معتادین له دې امله د ایډز یا ایچ آی وي په ناروغۍ اخته شوي چې په ګډه یې د پیچکاري بمبه یا سورنج استعمالاوه. طبي ډاکټرانو وایي چې د ایډز وایرس د پیچکاري د ککړې او استعمال شوې بمبې له لارې په اسانۍ سره له ناروغ انسان څخه روغ انسان ته انتقالیږي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان پر اوسه کال په افغانستان کې د ایډز د ناروغانو تخمینی شمیر 15900 ښودلی وو، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سږنۍ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې 2803 کسان د ایډز په ناروغۍ اخته دي. د عامې روغتیا وزارت د ایډز ناروغۍ د کنټرول ملي پروګرام مشر ډاکټر سمر الدین ځاځي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ایډز ناروغان نیمایي معتادین دي، ځکه چې د ایچ آی وی وایرس د سورنج یا پیچکاری د بمبیل لارې له یو ناروغ څخه بل انسان ته په اسانۍ سره انتقالیږي.
تر اوسه پورې 2803 د چاوی پیښې د عامې روغتیا وزارت د ایډز د ملي کنټرول سره ثبت شوي دي، چې په دې کې تقریبا 1050 هغه پیښې دي چې د نشه یي توکو روږدو کسانو کې شتون لري، خصوصا هغه روږدي کسان چې دوی خپل نشه یي توکي د پیچکاریو د لارې استعمالوي. دوی د یوه ستنې او پیچکاری څخه څو نفره استفاده کوي، نو په دې سره د ایچ آی وی انتقال د یوه نه بل ته په اسانه کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په 2013 میلادي کال کې له دوی سره د ایډز 144 اتیا ناروغان ثبت شوي چې 40 کسان یې معتادین دي، خو سخت کال بیا له دوی سره 150 تازه ناروغان ثبت شوي چې 18 یې معتادین دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سخت کال د یو ځانګړي پروګرام له لارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 3,386 معتادینو ته 2 میلیونه د پیچکاریو بمبې وړیا ورکړي دي. د دې پروګرام هدف دا دی چې معتادین څو ځله او په ګډه د پیچکاری یوه بمبه ونه کاروي او د ایډز ناروغي روغو خلکو ته انتقال نسی. ډاکټر امان الله روفی وایي چې هغه معتادین تر ډیره بریده د ایډز ناروغي له ګواک سره مخ دي چې د پیچکاری له یوې بمبې څخه په ګډه استفاده کوي.
معمولا اینا دو وقت زرق میکنن زرقی
هغه معتادین چې په ورځ کې دوه ځله نشه یي مواد ځانونه ته پیچکاری کوي او یا څو کسان د پیچکاری یوه بمبا په ګډه کاروي، په دوی کې یو کس په ایچ آی وی ویروس ککړ وي. دا ویروس په اسانۍ سره روغو کسانو ته انتقالیږي. هغه کسان چې نشه یي مواد ځانونه ته پیچکاری کوي، زیان یې د هغو کسانو په پرتله ډیر دی چې نشه یي مواد کاروي. دا کسان باید د نشه‌یي موادو استعمال ته تغییر ورکړي او ځانونو ته له پیچکاری کولو څخه ډډه وکړي چې ډیر زیان لري او سړی وژني.
د نړیوال روغتیایي سازمان د راپور پر اساس په نړۍ کې څه د پاسه یو میلیون کسان د ایډز په ناروغۍ اخته دي چې د افریقایي هیوادونو تر څنګ د جنوبي آسیا هیوادونه او افغانستان هم د دې ناروغۍ له ستر ګواښ سره مخ دي. ایډز یوه وایروسي ناروغي ده چې د انسان د بدن دفاعي سیستم کمزوری کوي او بیا یې وژني.
محمد ایاز سنده کوچ په محتاجونو کې د ایډز ناروغۍ په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ایډز له دریو زرو ناروغانو څخه نیمې محتاجین دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د شوز پر وړاندې د تاوتریخوالي یو عامل اعتیاد دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په تازه راپور کې راغلی چې دوی ته په تیرو اوو میاشتو کې د تاوتریخوالي اووه قضیې رسېدلې چې اصلي علت یې نشه یي مواد دي. د دې تر څنګ دوی ته لسګونه ښځې هم ورغلي او غواړي چې له خپلو معتادو میړونو څخه جلا سي. د ښځینه حقونو فعالان وایي چې په ښځو باندې د تاوتریخوالي تر څنګ یو شمېر ښځې د معتادو میړونو لخوا په نشو باندې هم اخته سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
له خوځو سره د تاوتریخوالي په اړه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تازه راپور کې راغلی چې په تیرو اووه میاشتو کې له دې کمیسیون سره 2022 پېښې ثبت شوې دي. د دې راپور پر بنسټ د تاوتریخوالي په سلو کې 90 پېښې په کورونو کې دننه شوې چې مهم عمده دلایل یې په نشه یي موادو باندې د دوی د میړونو یا کورنۍ د نورو غړو اعتیاد دی. د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د خوځو د برخې مسؤل لطفي سلطاني ازادي راډیو ته وویل ځینې معتادو میړونو خپلې میرمنې په زور په نشو وخته کړي دي، ځکه نو د هغو خوځو شمیر ډیر شوی چې غواړي له میړونو څخه جلا شي. یو شمیر ښځې داسې دي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله یې نشو ته مخه کړې ده. بل ستونزه دا ده چې همدا ښځې د کورنۍ د غړو لخوا نشو ته اړ ایستل شوې دي. مونږ سږ کال په تیرو اوږد میاشتو کې و داسې قضیې درلودې چې ښځې په زور نشو ته اړ ایستل شوې وې. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوی عمل اعتیاد دی. ډیری هغه ښځې چې له خپل میړه څخه د جلا کېدو لپاره د بشري حقونو کمیسیون ته راغلي دي، میړونه یې په نشو اخته دي.
د دې راپور له مخې د تیرو کلونو په پرتله له ښځو سره تاوتریخوالي په سلو کې یو څلوېښت ډېر شوی چې عمده عوامل یې بېوصلي او کورنۍ ستونزې دي. یو شمېر هغه معتادې ښځې چې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکزونو کې بستري دي، ازادي راډیو ته ویلي چې د میړونو لخوا په زور په نشو باندې اخته شوي دي. د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاده شهلا فرید د معتادو میړونو لخوا په زور د ښځو معتاد کېدل یوه جدي ستونزه بولي او له افغان دولت څخه غواړي چې د ښځو د ژغورنې لپاره ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي.
اگر یک مرد متات میشه تنها خودش متات است، ولی وقتی یک زن متات میشه
کله چې یو نارینه متات کیږي په هغه صورت کې یوازې دای متات وي. خو کله چې یو ښځه په نشو اخته شي، له هغې سره یې ماشومان او د کورنۍ نور غړي هم په نشو باندې اخته کیږي. له بده مرغه چې د ښځو چارو وزارت او په مجموع کې افغان دولت د معتادو ښځو لپاره هیڅ ګټور او مؤثر پروګرام نه لري. راتلونکي کال باید د ښځو چارو د وزارت لوی کار هم دا وي چې له نورو ادارو سره په همغږۍ معتادو ښځو ته یو ځانګړی پروګرام جوړ کړي. باید دغه ډول هغه کورنۍ هم وژغورل شي چې د احتیاط له امله له تاوتریخوالي سره مخ دي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وقایه تر درملنې غوره بولي، د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون له اړوندو ادارو څخه غواړي چې د عامه پوهاوي له لارې د احتیاط مخه ونیسي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې نشه د مرګي په ناروغانو باندې څومره ناوړه اغېز لري. طبي ډاکترانو وایي که معتاد د مرګي ناروغي ولري نو د مرګ خطر یې ډېر دی، ځکه د مرګي ناروغان ځانګړې پالنې او ساتنې ته اړتیا لري چې د احتیاط په صورت کې د ناروغ سمه پالنه نسي کېدای. دا چې احتیاط د مرګي ناروغانو ولې تر نورو ناروغانو ډېر ځپي، په دې اړه فرید حلیمي له ډاکټر بشیر سروري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې مرګي څه ډول ناروغي ده.
مرګي یو عصبي ناروغي ده، یعنی د اعصابو د خود به خودي فایرنګ له وجې چې برقونه داسې لکه شارتي غوندې کوي په دماغ کې پیدا کیږي. له دیرشو ثانیو نه تر یو نیمو دقیقو پورې دا وضعیت دوام کوي او بعد له هغه نه خپله له منځه ځي. دا چې مشکل دماغ په کوم ځای کې پیدا شوی او یا وړوکی ده او یا ټول دماغ نیولی ده، اراض و علائم هم فرق کوي. ځینې مرګي داسې چې سړی په لاره کې رواني نه پوهیږي، فقط حافظه یې کار نه کوي چې په د شلو ثانیو کې څه کار و څه خبره و. ځینې داسې چې لکه یو ګوته لاسې خارش خوندې کوي یا سوزش خوندې کوي، خو وروسته ښه کیږي په څو ثانیو کې چې موږ ساده مرګي ورته وایو. ځینې مرګي داسې چې لږ څه مغلق کوي، یعنی د سړی یا د ښځې شعور له منځه ځي او د هغه وخت کې دی نه پوهیږي څه کارونه کوي، خو کوي یو شی چې خپله هم نه پوهیږي. ممکن دی چې یو شی چپه کړي، ممکن یو چا ووهي، لیکن په خپله نه پوهیږي. او یو بل رقمه چې بیخي عمومي مرګي دی، یعنی مانا چې په ټول دماغ کې برقونه شرطي کوي او کنټرول نه کیږي، دا هغه رقم دی چې خلک یې ډېر پیژني. یو موږ تاسې ورته غټه مرګي وایو. په دې رقم کې سړی لویږي، استفراق کوي، خولې نه یې کفونه راځي، اوازې داسې تنفس خرخر کوي او کبود رنګ پیدا کوي، کیدای شي ادرار وکړي، لاس پښې کچ کیږي. نو دا هغه رقم دی چې خلک هم ورته ډېر معرفي دي او خلک د مرګي په نامه پیژني، خو هغه وړوکی وړوکی شکل ډېر خلک ورسره معرفي نه دي. حتی خپل مریضان چې دوی دا مریضي لري هغوی نه پوهیږي، کنه دواړه مرګي دي او فقط وسعت له اندازې له وجې نه د دوی فرق کوي.
معمولا دغه ناروغان چې مرګي لري خو دوی مراقبت ته ډېر اړتیا لري، خو بې سرپناه معتادین په داسې حالت کې ژوند کوي چې دوی مراقبت ته لاسرسی نه لري او کورنۍ نه لري دي. دوی ته دغه مرګي څومره جدي مشکلات پیښوي؟
یقینا د دوی مشکلات هر وجه نه ډېر دي او د مرګي له مجنه هم باید زیات دي. موږ څو کټګوري مریضان لرو. یو مریضان دی چې مخکې له احتیاط دوی مرګي لري، احتیاط چې پیدا کیږي نو د هغه مرګي هم بینظمه کیږي هم شدید کیږي. یو قسم مریضان مرګي نه لري خو د احتیاط له خاطره او د هغه مواد چې کوم دی مصرف کوي او مقدار کم زیات کیږي د هغه سره مرګي هم دی تجربه کوي. او ځینې مریضان دی چې وروسته له احتیاطه چې کوم ماده مصرف کړی دی او شرایط زندگی خراب شوی دی، بزو صحه نسته، نو ده امنیت مسئولیت هم خراب دی، هر چی ته سر لګیدلی، هر چی ته زخمی شوی دی، کدی شي نوې مرګي ورته پیدا شي بعد له احتیاطه. خو په هر صورت احتیاط مریضی که څوک سره مرګي هم ولري د هغه انظار خنۍ، دغه مشکلات زیات دی او دغه حملات به متکرری او که به هغه باندې هر شی راغی نمرسته او مراقبت به مرته په وخت و نرسیږي نو دوام کوي نو خپل پیامدونه به ورسره خنی.
مرګي ناروغان عموما دوی دوامداره دوا خوري خو بې سرپناه معتدین دغه شان دوی دوا ته هم لاسرسی نه لري، نو دوی څنګه مشکلات سره مخامخ کیږي؟
یقینا د ملګي او شرط همدغه دی چې څوک تداوي لاندې هغه د اوږدمهال وخت دپاره دوا باید وخوري. د څو کلونو 15 کاله 3 کاله که ماشوم یې 3 کاله تر 15 کاله که تلس نه جګي نو بیا کیدای شي 3 کالو یا تر آخر عمره پورې دوا واخلي. دا یو شرط دی او دا رسک دی چې هر وخت یو سړی ملګي ولري او دوا ورته ونه رسیږي نو د حملې ګارنټي نه کیږي او هر وخت په هغه باندې حمله راتلی شي. دا عمومي خبره ده. خو که داسې سړی سره نو د حدر نشاور هم پرابلمونه وي. هغوی په خپل هم ځینې مواد داسې دي چې مرګي تولید کوي لکه نارکوټیکس یا مخدرات چې که اندازې نه زیات مصرف شي یا دغه تابلیتکا او منبهات چې دی نوی راغلی هغوی اندازې نه زیات مصرف شي نو مرګیزا ده. او که سړی هم مخکې مرګي لري دا شیان هم ګډوډ خوري نو مرګي به دوه برابر شي. د خپل مرګي تداوي هم چې نه کوي نو بیا د هغه عملات چانس ډېر پکې زیات دی او احتیاط واقعا مشکل پیدا کوي د مرګي د تداوي دپاره ځکه چې هغه یو ورځ دوه ورځ نه وي څو کلونو دپاره وي.
که چېرته یو معتاد منظم خپل دوا وخوري آیا اثر کوي که نه کوي د مرګي تداوي لپاره چې خوري؟
که دا پلان یو مریض ته جوړوي باید یو ورزیده ډاکټر ورته جوړ کړي. له دې خاطره چې ما وویل یو خو مرګي دی یو د مرګي کوم دوا دی چې دوی خوري بیا هغه نشاور دوا دی چې هغه هم یو رقم نه دي نو سل رقمه دي دا کوم یو ده خوري او په کمه اندازه خوري نو دلته یو بیلانس ډېر ضرور دی چې د ډاکټر لخوا جوړ شي چې یو سیف یو مسؤول دوا هم د مرګي د تداوي لپاره پیدا شي چې هغه د نشاور مواد سره انتراکشن یا تقابل نه کړي یا تقابل دستی چې گواکی داد وضعیت دی پارم رسته وکی. نو پا دی صورت که روانی دکتران یا عصبی دکتران که اولی چی دست دوا ور تغواره که چی مرگی دی پارم خیی او دی حق ماده نشاور سره هم کمه تقابل ونه لدی یا که لدی تقابل دی مثبت به الخ بند زیاد فکر وشی چی گواهی یا بلتا کمک وکی. نو دا یو ډیر قوی منیجمنت غواړي چې یو نظم هم غواړي چې مریض باید په نظم ووسی تر یو په مرکز کې یا په کور کې یا وخت ډاکټر منظم ورته رسیږي او دوا هم ورته اکمل کیږي چې دا احتیاط کې ډیر مشکل دی.
که چیرته یو معتاد د مرګي تداوي لپاره آماده ووسی چې خپل ځان تداوي وکړي احتیاط ورته څومره مشکلات پیښوي د تداوي په برخه کې؟
کافی مشکلات پیدا کوي. احتیاط یوازې د مرګي د تداوي لپاره چې یو څو کلن برنامه دی مشکل نه جوړي. هغه د درې وخته ډوډۍ لپاره مشکل جوړي، د خوب لپاره مشکل جوړي، پوره د یو کس برنامه ورانه وي. یعنی هغه سړی نشي کولای چې په وخت خپل ټول کارونه سرته ورسیږي په شمول د تداوي د مرګي. یعنی احتیاط او هغه د هغه ټول پیسې هغه نشاور مواد ته خرڅ کوي، د هغه وخت هغه ته نیسي، د هغه سوچ هم عمل دی. نو د دې مرګي مخکې ته په کنټرول لاندې وو، اوس به کنټرول نه وي او حملات به زیات راځي.
دا چې نشه د مرګي په ناروغانو باندې څومره ناوړه اغېز لري په دې اړه مو له ډاکټر بشیر سروري سره زموږ د همکار فرید حلیمي مرکه اورېده.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟ تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو. په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د بسم الله جان دوارونه د موټر په ټکر کې مړه کیږي. دا غم پر بسم الله جان باندې دومره بد تاثیر کوي چې د ژوند ټولې چارې ځنې پاتې کیږي. اکثره وخت یا ژاړي او یا هم په اندېښنو کې ډوب وي، خو یو انډیوال یې له دې غم څخه د ژغورلو لپاره هغه ته یوه لاره ورښیي. دا چې دا لاره به څه وي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
Mm-hmm. بسم الله جانا سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ولی جاڑی خیریت دی؟
ولی من جاڑم دیت مورن مرگ لگم دی.
آوی دی خدای او بخی تو وست مجاڑا مڑی پشاڑا بیر تا نشوندی کیگی.
سا دوکان دا دخلا پان رازم چه گوند پامی او پا برشی خدا غم دیر ترون دی تو لورس پشاڑا را باندی تیرشی.
نو دا آغی پیخ خود دو میاشتی کی؟
دو میاشتی کیگی خو زما هیڅ نه هېرېږي لکه همدا اوس مې چې د ورونو جنازو ته ګورم.
هغه خو د موټر ټکر و یوه پیښه وه تېره شوه خدای ته صبر وکړه.
زه یې منم چې یوه پیښه وه خو ډېره دردناکه پیښه وه.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پیښه وه خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
پوهېږې اجمل جانه څه وخت راهیسې چې دا پیښه شوې هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې ما سم خوب نه دی کړی. کله چې ویده شم بس خپل ځوانې مرګونه په خوب کښې ویدم.
خیر اوس خو هغوی ستا په ژړا بېرته نه راژوندي کېږي خدای ته صبر وکړه.
ټول دوستان راته وایي چې صبر وکړه خو صبر کول دومره اسانه کارم نه دی. زه دا دومره لوی غم یوازې څنګه هېر کړم؟
نو ولې یوازې؟ شکر دی پلار مور مېرمن بچیان او نور ورونه لري.
هر څوک خپل ځای لري د ورونو ځای بل څوک نشي ډکولی.
اجمله څه خبره ده؟ دا بسم الله جان ولې ژاړي؟
د خپلو ځواني مرګانو ورونو له غمه ژاړي.
نو د هغې پیښې خو دوې میاشتې کېږي.
وایي زه په کاغذ سوسي چې ورور باندې بل وي د ورونو غم مو څنګه دومره ژر هېر کړم؟ غم د ځوانانو ورونو غمونه.
لالا جانه ته بسم الله جان ته لږ د زړه ډاډ ورکړه زه ځم چې یو ضروري کار لرم.
سمه ده ولاړ شه. یاره بسم الله جانه ته هم عجیبه سړی یې ته به تر څو پورې ژاړې؟ ستا په ژړا خو دې ورونه بېرته نه راژوندي کېږي.
ما هم ډېر کوښښ کړی دی چې دا غم هېر کړم خو څوکم نه وېرېږي نه وېرېږي.
راشه چې لالا دې داسې شی درکړي چې دا غم دې بیا بیخي په یاد هم نه شي.
څه ژړا کوې؟
دا سګرټ وڅکوه چې ټول غمونه دې له زړه وځي.
په سګرټو مې غم له زړه نه وځي. دا وګوره له سهار راهیسې مې 500 دانې سګرټ څکولي دي.
دا هغسې سګرټ نه دی چې تا څکولي دي دا بیخي جلا سګرټ دی.
دا څنګه سګرټ دی؟
ته خو یو ځل وڅکوه بیا به په خپله پوه شې چې دا څنګه سګرټ دی.
سمه ده ته راکه چې وڅکوم.
واخله وڅکوه.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رازا رازا مہربانی ہوگا.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. رازا رازا پر دا چوکی کی نا
سما ڈاکٹر صاحب نستم
خوا سے تکلیف لری
ڈاکٹر صاحب زیروین عملیم اوز غرم چه نزان علاج وکم.
خواه ته کیسه وکا چه سنگ عملی شوی؟
دکتر صاحب کیسه داسه وا چه لس کالا مخ که می دو ورونو موټر ټکر کړ او دوارا وژل شول.
خدای دې وبخښي. خواه بیا څه وشوه؟
ما دا غم نشو زغملی د مې لپاره چې دا غم هېر شي نشو ته مې مخه کړه.
نو څنګه شو بیا د غم هېر شو؟
نه ډاکټر صاحب غم هېر نه شو بلکې زل نور غمونه مې هم پر اوږو بار شول او ملا یې غوټه در ماته کړه.
څنګه یې ملا غوټه در ماته کړه؟
یو دکان مې درلود هغه مې هم خرڅ کړ او پیسې یې ټولې په نشو کښې را څخه لاړې.
بیا څه وشو؟
تر دې وروسته مې مېرمنې او وړو بچیانو ډېرې لوږې او تندې را سره وګاللې بېچارهګان ډېر په تکلیف شو.
ښه بیا څه وشو؟
دوه کاله وروسته مې مېرمن ناروغه شوه خو مې د علاج پیسې نه درلودې څه وخت وروسته مړه شوه او واړه بچیان یې را پاتې شو.
بچیان دې اوس چېرې دي؟
د خسر کره مې اوسېږي. خسر مې هم ډېر غریب سړی دی.
خیر دی مه ژاړه خدای به خیر کړي. ښه دی بچیان خو دې یو سرپناه لري.
ډاکټر صاحب دا دی ما خو ګورې چې په ځوانۍ کښې مې ټول ټول غاښونه وتلي دي، ویښتان مې هم تک سپین شوي دي، بیخي سرګلن بوډا ښکارم.
خیر دی، تا اندېښنه مه کوه، اوس هم شکر دی ځوانې، ویښته دومره مهم نه دي، غاښونه به دې هم جوړ شي.
نه ډاکټر صاحب، مانی مانی نوره نه را پاتې، هډوکې، معده، سترګې، بس یو ځای مې هم جوړ نه دی.
ته هېڅ اندېښنه مه کوه، مونږ به دې په شفاخانه کې بستري کړو، انشاءالله بېرته به روغ او جوړ شي.
ډاکټر صاحب، ما غلط فکر کړو، زما په شان ډېر نور خلک هم غلط فکر کوي.
څنګه غلط فکر؟
ما فکر کاوه چې نشه به مې له زړه څخه غم لرې کړي، اوس پوه شوم چې نشه د هېچا غم هم نشي لرې کولی، بلکې په شلو نورو غمونه یې هم اخته کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.